سلامونه. وخت په افغانستان کې د مخصوصه نه بجې شوې په مو کې د دې ساعت تازه خبرونه ته. پر ایران د اسرایلو د هوایی بریدونو ل رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چار وزارت د بریدونه غندلی. د وزارت نن د اکتوبر 26 په یو بیان کې د اسرایلو د بریدونه د ایران د حریم ښکارا نقص او پسیمه کې د کړکیچ او تاوتریخوالي زیاتېدل یاد کړی دي. د اسرایلو پاوز نن سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې د پوځي اهداف پنه کړي. د بریدونو ته د خبرګون په پیل کې د برېټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلی وی چې ایران باید د اسرایلو بریدونو ته ځواب ورنکړي. سټارمر له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلی په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلودل او له ایران یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړو د پراخېدو د مخنیوي په موخه په اسرایل ځوابي برید نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لاس پولیس وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډیر جزئیات ځکه خبره شوی نه دي چې دا برید په ګوهرکوه سیمه کې له پلازمینې تهران نه 200 کیلومتره واټن کې شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل ایکسپانیا ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خبرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواهي. وړمه ورځ په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالي امینه محمدي د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شوروي غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ټولنې او د حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاته تګ په توګه دی. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژن شوي وسلوالو په برید کې سلور ساتيري ټپيان شوي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانې سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید کړای چې دوه اتیا بندیان یې لیکدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو ویلي په دې برید کې سلور ساتيري ټپيان شوي دي. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلی دا. د ایتالیا د بهرنۍ چارو وزارت پرون نو وخت پر خپل ایکسپانې بخونی ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلاسمینې دوه خپل چارې مختبیي. اوګلینی ویلي دغه مسولیت په ویاړ منی او د خپل کار په برخه کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته لومړی توب ورکوي. ل ایتالیا سربیره د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نور هیوادونو سفیران او استاذي خپل چارې له دوه پرمخ بیایی. شپک 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته زیږیدلی او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او یو سپورتي خبر د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبا نه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې ورستۍ سیالي د پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ پړاو کې سریلانکا او بنگلاديش ټیمونه هم مات کړي دي. یو سل بیا مو په دې خبرونه کې زه فرشته صحه کار کولای کوم. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې بر سره واوري چې په افغانستان کې د اقليمي بدلونونو لکبل د زمکی لاندې اوبو د کچې کمیدو لامل بزګران اندېښنې لري.
موږ خپل حاصل خیز خاوري د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکو او په زمون کې زمکنۍ دی او بوزیر مې هم ورستر بلی کمیږي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د سړک پر غاړې د پلورونکو خوراکي توکو څخه شکایت کوي چې د ناروغیو سبب ګرځېدلی.
غذا خرڅونکي چې دي د نن ورځې خواړه کې چیرته خرڅ نشي هغه سبا تم ساتي، د دې نه باید کاروان وانخستل شي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
او په ورسته کې د ختیځ او څلور ولایتونو اوسیدونکو له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان لسرکه د یوې څنګه د نورستان لاري کابل ته وغځول شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي.
وړاندې نور راپورونه شته، د دې راپورونه تفصیل به هم واوري را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه تبیا هم خرغلی ورزو د خبرونه د راپورونو لړته د خبرونه لومړی راپور دی. د امریکا د نړیوالی پرختی ادارې په نوم د قحطۍ پاړه د خبرداري شبکې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلی غیر موسمي بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیز ولري. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته وښی.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ پاړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لکبله د زیانونو پاړه اندېښنه خوده ده. د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15مه د اقلیمي بدلون د څرنګوالي پاړه په خبر شوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلی غیر موسمي بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیز وکړي. په راپور کې د غراز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 کال د ژمی او د 2015 کال په پسرلی کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه بل معمول څخه لوړوي. په راپور کې د اقلیمي بدلون لکبله په افغانستان کې د سمکې لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کار کې لی بد اغیز کړی دی. دوی وایي غیر موسمي بارانونو پر لپسې وچکالیو سیلابونو او د هوا تودوخې لکبله ډیری کرنیز ځمکې لکخته پاتې شوې دي. په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیر الله نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فصل کمیوی دی که غنم دی که هر تر سبزیجات دی دا پا بارانونو کیگی چه بارانونو نی دا با دا کم زینو شی او بل دا دی چه باران پا دسی وقتی کیگی چه آقا وقت بیا دا پستونو ضرورت نی پستونو خراب شوی دا عرش با باران پوری ترلی دی و بو پوری ترلی دی دا خو وچکالی دا
ما در هرات در سالهای قبل
موک دا اتا یلس کال وران دی پا هرات که دا گرمه مزبط 15 سلویخ درجه و دا یخنه منفی شپگویش درجه نلرلی. لبدا مرغا دی اقلیمی بدلون زموک پا زراعت و پا زنگلی توگا دا زعفران و غنم و پا کرکیلی دیر منفی اغیزی کری. گوز دا ویلشم چه دا دا بدلون و لامل شاو خواش پیت سلنا دا زعفران و کخت پا هرات کی کم شویده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی، خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخی وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی.
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډایوي کوم اورښت چې کیږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډای کیږي چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هره ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي. له بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې.
د خاغلی سخی په خبره کې څه هم د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې مبارزه لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده، خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسولیتونه هم نه تر سره کوي چې تر یو بریده د طبیعي بدلونونو مخه نیولی شي. د یادونې ده چې افغانستان په تیرو څو میاشتو کې د اقلیمی بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واوښتل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په لومړي ځل د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو پایلو به د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې وتل د غنو افغانانو له هر کلی سره مخ شوې دي. افغان لوبډلې پرونه د هند الف لوبډلې ته په مات ورکولو د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووته. په پایلو کې له سریلانکا سره لوب کوله. زینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو هیله مندې ښودلې چې افغانستان به د آسیا د ځوانانو جام اتلولۍ وګټي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په لومړي ځل د آسیا د ځوانانو یا ایمرجنګ سیالیو پایلو به د لار موندل له هر کله سر مخ سوي ده. د کرکټ مینوال د بریا له سریلانکا سره په پایلو کې د بریا لپاره یو نیک فال بولي. د افغانستان الف لوبډله پرون جمعه د اکتوبر په 25مه په نیمه پایلو کې د هند لوبه وګټله او د سیالیو وروستای پړاو ته لار موندله. په هیواد دننه او بهر میشتو افغانانو او د کرکټ مینوالو د آسیا د ځوانانو د کرکټ جام وروستي پړاو ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې وتلو ته خوشحالي ښودلې او وایي هیله مند دي چې افغانستان د دې لوبو اتلولي وګټي. د بلخ ولایت اوسیدونکو حیا او په فرانسه کې میشت افغان شمس الله رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه کومه لوبه چې الف لوبډلې د هند نو ګټله د ګټلو سره د لوبې ګټلو سره ډېره زیاته خوشاله سم او همدغه کرکټ ټیم د چې زمونږ هیوادوالو ته خوشحالي ورکوي.
واقعا سي لګه هم د سي خل لوبډلري خو زه په خپل اطرافو باندې هم باور لرم چې هغه هم ډېر ښه پیاوړي دي او ان شاء الله رحمان چې سبا به هم زمونږ لوبډله بریالي وي ان شاء الله چې کپ افغانستان ځان ته وړي.
کرکټ پو او مبصر نورالم فرید ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د الف کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو پیاوړتیا ته په اشاره د دغو سیالیو اتلولي ګټلو ته هم هیله مندي وښوده.
د افغانستان په ګټه په دغه موږ ملي قهرمانان او ملي اتلان لوبي کې او دغه ویاړ به افغانستان ته وړي ان شاء الله، ځکه چې په راوند لوبه کې موږ سریلانکا مات کړی دی او ان شاء الله هغه کمی تجربې چې د افغانستان د لوبډلې او بالخصوص روزونکو سره دي ان شاء الله د جوګه کیږي چې افغانستان د دې سترو لوبو قهرمان شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي او د تې جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله عبدالله هم په خپل ایکس پانو او فیسبوک پانو د آسیا د ځوانانو فائنل جام ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې د وټلو مبارکي ویلې ده. د آسیا د ځوانانو کرکټ جام له 2013 کال راهیسې پیل شوی چې له دې مخکې د سریلانکا او پاکستان لوبډلې دوه دوه ځلې د دې سیالیو اتلولي ګټلې ده. هند هم یو ځل د دې سیالیو اتل شوی، خو افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې دوه ځلې یوازې تر نیمه پایلو رسیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان الف ملي لوبډلې فائنل لوبې ته د رسیدو چانس ترلاسه کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبريالان وایي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو لقبل لګن ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي ویر لري چې دوی خزینه خبريالان به له یوې مخې د افغانستان له رسنیو حذف شي. د پداسيال کې دا چې تازه د خزو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ ومن په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته وښی.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لوري مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو یو شمیر خزینه خبريالان اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خزینه خبريالان له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو لوري پر رسنیو مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزوره د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبریاله چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیل کورنۍ او بهرنۍ رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د وروستیو فرمانونو له کبله ډیری خزینه خبریالانې بیکاره شوې دي. نوموړي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پس از محدودیت ها شمار زیادی از زنان است.
له محدودیتونو وروسته ډیرای خزی بیکارسه وی او رسنیو دوی جواب کړی دی. هغه ډیرای خپل کورنۍ ته روزی ګټله. موږ د بیان د ازادي او د رسنیو د ملاتړ لبنسټونو غواړو چې د خلکو غږ دې چپېدو ته پرېنکتي.
یو بل افغان خبریاله چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت لکبل هغه کم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو لکبل سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که ما
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبري کې او د خپل یو غواخ دی او دغه غواخونو لکه بل مونږ سانسور تاړ کېږو او دا ټول موږ یوې نامعلومې راتلونکي ته بیایي. اوس داسې فرض کړئ چې کوم محدودیتونه زیات شي او زه د یوې ښځینه خبریالې په توګه کار ونه شم کړای، ډېره به ناهیله شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبریال هم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
خزینه ډیر په لډاریدو او لتر سره رسونه کې کار کوي، ځکه چې ډیری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونشي چې امر په معروف له رسونیو له منځه دوی ونیول سي او دوی بی محرم یا هم محرم لري دوی ته مشکلات مخ نیسي. د دې په خاطر ډیر خزینه خبریالانو ته او کارمندانو رسونه ده چې رسونه بخش کې کار کوي سره ډیر ویریزي او ویریږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونه ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربېره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې له کبله به یې ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوو بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم ورسېدلې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیلو نن سهار پر ایران ځوابي هوایی بریدونه کړي دي چې ایران دا بریدونه تاییدوي او زیاتوي چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوي خو نور زیانونه ورته نه دي رسېدلي. په همدې اړه جزئیات فريدې سیال نورو.
د اسرائیلو پوز ویلی پر ایران په ځوابي بریدونو کې دقیقې موخه پنهخه کړې دي. د اسرائیلو پوز نن سهار په ایران کې پر یو شمېر پوزي موخو د بریدونو خبر ورکړ او وروسته یې د دې بریدونو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د اسرائیلو د پوز یو ویانت دانیل هګاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي د بریدونو د اسرائیلو پر وړاندې احتمالي ګواښونه دفع کړل. هغه زیاته کړې الوتکې بیرته خوندي هیواد ته ستنې شوې دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. د اسرائیلو پوز ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوز په خبر په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د اسرائیلو جنگي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایی وړتیاوې پنهخه کړي دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرائیلو پوز ویلي دا بریدونه د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي. د اسرائیلو د پوز په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال د اکتوبر له 8 را په دې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شامل دي. حماس د امریکا او اروپایي لنی لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلي د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران د هم تایید کړي چې په پلازمینه تهران او د ایران په شمیر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرائیلو لخوا پنهخه شوي دي. ایران زیاته کړي د بریدونو ډیر محدود زیانونه راولي. د ایران پر پوزي هدف د اسرایل له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولی د دفاع حق لري. د ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغې لامه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په لامه کې وړاندې د بریدونو له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډو مهاله ځنډو وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمه ییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند فارس خبري اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرایلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات منخه شوې نه دي. پر اسرایلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په خبرګون کې د برېټني صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید د بریدونو ته سواب ورنه کړي. د روټس خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر لخکې له خوا وغوښتي دي چې لزغمه کار واخلي. سټارمر په ساماووه هغه ځای چې د ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شوي ویلي اسرایل لزانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویانت شان سووت وویل په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرایلو سوابي بریدونه ونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته به هم خرغلي ورزو د خبرونه بل راپور ته د کابل خاري او شمیر اوسیدونکي کته هم وای چې د سړک پر غاړه د پلورونکو د خوراګي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه یې پر پاکوالی ټینګار کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو خوړو وروسته ناروغه شوې دي، خو د پیرکیو او نورو خوراکي توکو یو شمیر پلورونکو بیا وایي چې خلکو ته پاک او صحي خواړه وړاندې کوي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې راپور کې.
د خلکو د اقتصاد ټیټکچا او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیا خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو لومده لاملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکونکي چې اردي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خوړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمېر شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل:
د میشور بازار ادمه وی سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکی اونور خوړو خوړل هغه سیه نه وې سال شوم. اوس مې نس ناس ډیر شو انتانی روختون تر اغلم
خانه انتانی اومدم حال خوب شدم.
د کابل خریو بلوسیدون کې آریان هم مرته شکایت لري.
ما دا چور از غیر صحی پیرکی او نور شان و خوړل او ناروغ شوم. روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یو خوراک ډوډۍ بیا له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خوړه له 30 تر 40 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکی، قابلی پلو، ریجی او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمېر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندوی کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یو پلورونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هغه پیرکی چې دوی د پلور لپاره چمتو کوي صحي دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
نمون چې دغه بولانی خرڅو دغه د پاره مونږ اول زیم صفه کړی، خپاک سترا صاف زیم ورته جوړ کړی او بل د مچانو د پاره ورته مونږ جالم لګولای دا چې مچان نه ورننوځي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مونږ خرڅو. کابلی پلاو یو خوراک چې دغه انسان به چې وس پینر سګنو دغه مونږ بولانی خوري په ډیر ارزان ورکو.
یو شمیر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خوړو استعمال چې چاپیریال پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړی او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایی مواد استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد او خاک او دوله حشرات لکه مچان او بازشان نیمه موجود استفاده وشي. ځنې وخت کې د غذا خرڅون کې چې دی د نن ورځې خواړه کچې ته خرڅ نه شي هغه سبا تم ساتي. د دې نه باید کاروان او انخستل شي ځکه چې دان دنه د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالی په پڼه کې راغلی چې د دغه ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست لاله وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظ لسی په ګډون د اصول او مقرراتو د مراتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
azadiradio.com
قدر من اوریدونکو بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو د خبرونه وروستي راپورته د ختیسو څلور ولایتونو اوسیدونکو له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان له سرک د یو څنګه د نورستان لارې کابل ته وغځول شي. په د دوی په وینا د لارې کابل ته له شمالي ولایتونو په زلونو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي. ختیسوال په داسې حال کې د ویلو لارې او یو کمربند سره د خپل ولایتونو نخرول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د چین او افغانستان ترمنځ راشه درشه زیاته شي او د دواړو هیوادونو چارواکي غواړي چې د واخان سرک په اساسي ډول جوړ کړي. په همدې اړه نور هلز مونږ له همکارنه
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکو له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغو ولایتونو میشت قومونه وایي د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوی محمد موسی راشدی د دغه نخو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانټیو پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټي او څه اندازې د سرک د غزې پوری وال شوې دي که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پ دا بالکل سرزر دی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګری زولارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول با نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرومرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لارې له څو ورځو ساتونو ته رالنډ کړی.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل ته راځي، اتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي او دغه دیو چې کابل ته د مریضان انتقالي هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي او د نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان نړو ننګرهار ته رسول شي.
خاغلی ولزداری راته ویل د لارې لنډې دو د سوداګری ودی سره به د بدخشان او ختیځ ولایتونو ولسونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې زیاتې پیوړې شي.
زمنګ دې مشرقي کې کم سرمایه گزاران کم تجاران چې واړي چې په بدخشان کې سرمایه گزاری وکړي په مشرقي کې غن شمیر بدخشي ورونه پراته دي او همدغه په بدخشان کې هم ډېر مشرقي وال پراته دي. اوس تقریبا لس پنځلس ولایتونه تیرې دونه ځان بدخشان ته رسېږي.
دوی وایي تازه د تیتینو کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوی او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لزګونو کیلومتر ته راکم شوی او هڅه کیږي چې د غسرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لار د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لارا د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لارې پیدا کولی شي. د سپیک یو متبادله لارې به چین ته په لاس ورشي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤولو حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به د خځو اړوند خبرونه نیمه نړۍ درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې په مو کې لنډو خبرونو ته پر ایران د اسرائیلو د هوایی بریدونو له رسمي اعلان وروسته د طالبان حکومت د بهرنۍ او چارو وزارت د بریدونو غندلې دي. د وزارت نن په یو بیان کې د اسرائیلو د بریدونو د ایران د حریم ښکارا نقص او په سیمه کې د کړکیچ او تاوتریخوالي زیاتېدل بللې دي. د ایران د سیستان بلوچستان په نام نه ولایت کې د پولیسو د موټر او پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افغانستان کې د عدالت پلي کېدل کېدو لپاره نړیواله ټولنه جنسیه پرتایت په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل اکسپانیا ټویټر کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کړي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارتایت په توګه په رسمیت وپیژني. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټر پر کاروان د ناپیژندل شوی وسلوالو په برید کې څلور سرتیری ټپیان شوی دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغه دریو بسونو برید وکړ چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. ایتالیا د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې په یوه ټویټر ویلي چې سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره نوې سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپل چارې مختبیایي. او د افغانستان له وګلس کلنو کموم رف د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبي میدان ته کته کیږي. د وګلس کلنو د کموم را د آسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان څلورم او وروستۍ لوبه ده.
نیما نړۍ
اخسر بمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالې ته اړې شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د وسیدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بيخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي.
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتل او صرف د اند اولادو په سر باندې راووتل چې دوی خلاص دا کړه مخته ویل شي.
زاد زان غږ د ژوند منځ ته را بللې.
د طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندې کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. موږ غوښتل نور د علماء په ټولنه کې شته دي چې د سره موافق نه دي، او بلکې د غندي
نن ام د موضوع چړو ملتي ام وکړي. قدر منوتونکو، کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د خپل حاکمیت په مغو لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه راوګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنۍ په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویر ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړي دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې د کابل ښار ته راینه نشوله، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحاننا خلاص شي ولا او رخصتي مو فایل شي ولا. نو بس کور کې ما خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی، او چې کله طالبان رانه نوتل نو زندانیان هم خوشی سول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت و دی موږ لپاره، فری چې موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي، ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو داسې وایم چې ژوند لکه 130 درجه زیات ژوند تغییر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، له جام و جوش ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې ناامیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې، نو موږ به هم داسې د ناامیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعې د موږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخت درته تمامه سوه تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې په هغه وخت کې لسم صنف کې وم. نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلود چې د یو درس د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغییر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. د دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و، او د ډاډ د طالبانو نه خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه په بیرون کیدو
سره چې خوانځای باندې او تاسو په کور باندې کیناستلی په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفه و څه کوله
تقریبا درې څلور میاشتې پورې زه ان ته کابل کې ولما کله چې زموږ خوانځي بند کړل نو بس دغه وخت کې ما کوشش وکړل چې ژبې زده کړم ان دې ژبو سره مې ځان مصرفه کړل او ورسره همداسې د مور سره کومک او وروسته له هغې نه ترکی ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم دې لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي بس موږ راغللو ترکیې ته پس له هغې نه
بلې راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو په افغانستان کې خو تاسې په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و
مکمله ژبه تغیره شوله فضا تغیر شوله انسانان تغیر شوله همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغله دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځي آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده ښوونځي ته ځو الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنې ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنې موږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک لیکن په مکتب کې په لارو کې په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي د مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي تحقیرامې زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره
بله په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه
بالکل موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله کله به دوه کلنه ورکوله اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته لکه موږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که یې نه تمدیدوي شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده که دوی موږ ته اقامه رانه کړي موږ به بېرته افغانستان ته ځو آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتون نو د شان نه پاتې کیو نو دا موږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده د فکر خبره ده
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پویږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکې نه درکې اسناد اخستل سي کنه سي اخستل دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي
زخته ډیر منفي اثر کوي لکه څنګه چې ویلې زه چې کله کابل نه راغلم ملته خوندي ته خوندي کې نه نشول ما خو ژبه مې زده کړله خوندای مې خلاص کړله اوس د ماده پنتون د تک وخت دی او زه په دې فکر کې يم چې چیرته دوی ما ته اقامه رانه کی لکه زه د اطلس کلونه جګایم امکان لري د با فامیل ته ورکی او ماته رانه کی کدی ماته اقامه رانه کی زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ سم اول ته بلغه ماته هیڅ تاس نشته نو امکانات دې شته چې زه به خیر د پنتون نه پاتې شم د ما خويند ورونه د مکتب نه پاتې شي
دا موضوع که تاسو بیرته مجبور اسئ چې افغانستان ته لاړ سئ سره خمه پیش بینی کوي د افغانستان وضعیت معلوم دی چې حالته د خزینه لپاره د زده کړې دروازې بند دي لکه راګرځولې دي په او بازار کې نسی ګرځیدلای د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللای کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره سي بیرته افغانستان ته ولې ګلسي د څومره تاسو سترس سره مخ کی
دا وکړ د سترس خبره ده ځکه چې دلته موږ راغلی یو د یو هدف لپاره موږ هدف دی موږ اول ورځ نه چې کله د افغانستان راوتلو دا و چې موږ به د خپل تعلیم پوره کوو یو چی به کوو به په پس لږه موږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره اوس د دې په اړه فکر کول کوم موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو موږ نه خوانځي ختم کړی نه مو په هنتون ویلې موږ بیرته هغه کټګوري ته ځو چې اول ولو او هیڅ شی ملاسته هم نه راځي نو دا موږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته موږ ژوند وکړو د دې هغه سره موږ عادت شلو بیرته هغه سیمه حل ته تک او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډیر ضروري
بالکره سو اقتصادي
اقتصادي ستونزو ته. کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. اتاس اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده، د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. مونږ دلته نه کار کولی شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم دا ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته آزره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ شئ؟
که چیرته زه وشم کولی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې مانی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرامه ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی هده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دی اولاد سربانه خوشی کرده چې من گره او وطلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستانم خوشی کرده، خپل والدینم خوشی کرده، دینده غ اولاد پا سربانه چه توسی دی منگ اولاد یو سرحد تا ورسیگی یو آینده خسی. نو دیره مشکله ده، دیره زیاده مشکله ده. انسان خپل نشی ولی خپل خلو بانی خوشی ده، چه تیریگی ده انسان بزرگ بانی تیریگی چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، اوست تاسو ترکیه ترغلی او دلت هم لنامالوم سرنوشت سرمخی جای اسناد درکی، نی درکی، برت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چوم را لزغم نواتلی خبره ده؟
دیر بی حد لزغم نواتلی ده. دوم را یعنی پتشویش یو منگه چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیرانکی. یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی، دیر پا سخت یا خواه مسافری یا بل خوانه چه دیده فا فکر کی چه آیا منگ تا با اسناد را کی که بیرانه کی، آیا دی منگ سرحد بچنگه شی، منگ اولادونه بچنگه شی، دیره مشکله ده. یعنی خلی ویلی سیاسان خبر نرست سوگی وی.
بله، تاسو دا امکانات در لوده تر ترکیه پوری راغ لی خپل بچی مرا وصل چه زدکلی وکلی، مگر اکثر افغانان امدوم را امکانات هم نلری پا وطن کی دی، دی غو لونه خوانزی تا نسیت للی. دیوی مور پا صفات تاسو لعاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
زموږ غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست وي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دو په زړه کې د رحم پتوی کی او چې دا مکتبونه خوشی کی خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمیر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په گاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان دوزیو کې د ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي دریم ملک ته، څه غواړي لغو مسؤولو کسانو څخه؟
نم دا غوښتنم دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت دې ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په منګه باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د منګه له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده په شروع کی.
ډیر زیات مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
تاسو نن ډیر مننه، خیر اوسئ، ډیر مننه.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه لګاڼو ستونزو سره مخ دي. امدا ستونزې دوی د تړباسي چې هیواد پریږدي، بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تموي. رازو دي چې د حاکم نظام د چلان پاکله چې له خځو سره کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په خځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې، هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي، همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي. په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، د چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبران وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پويږي چې دوه د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې د زمنګ مېرمنو ډیر سبا کړی، نو دوه ډیر خپويږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوه چرته دغه زمينه د دوه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفي دسی دي. منګو تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ورته د نړۍ په تاریخ کې د صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو.
ومختل چې په افغانستان کې دین جنو د زده کړې د حق پاکل د طالبانو د مسولو کسان خبرې هم ولرو، خو هغه د دې خبرونې تر خپرې دلو پوری حاضر نشول چې موږ پوښتنې جواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی راژیو چلی رویش ساتا.
خوشاله دسر دونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دسر دونه